بجې شوې دا یو ساته خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف وایي دوی د دوه میاشتو لپاره نږدې 2,00,000 ښوونکو ته اضطراري معاش برابر کړی، زده کوونکو ته یې بیکونه او نور تدریسي مواد ورکړي دي. یونیسف زیاتوي دوی د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته 2,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو دا اداره وایي چې په دې برخه کې باید لا ډیر کار وشي. په هرات کې د ترکیې قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. دغه قونسلګری پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، دغه مرستې د ترکیې د ولسمشر په سپارښتنه د ترکیې د داخلي افتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وې. ترکیې تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشلې وې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیاو بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلینسکی ته وویل چې برېټانیا به را روانه اونۍ په کیف کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په کیف کې وتړل، خو کله چې د اوکراین ځواکونه وتوانېدل، روسي ځواکونه د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه وباسي، زیات سفارتونه بیرته پرانستل شول. د برېټانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د بی پیلوټ الوتکو په ګډون نورې دفاعي وسلې او د ټانک ضد توغندي اوکراین ته ورکړي. او د هالند د پلازمینه امستردام په سخیپول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب لکبله په لسکونو الوتنې لغوه شوې. د څو ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د کی ایل ایم هوایي شرکت د هغو کارکونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بایکونه تنظیموي روانو. دوی اعتراض درلود چې د کارکونکو شمیر کم دی او کاري شرایط هم ناوړه دي. د اعتصاب داسې مهال وشو چې د ښوونځي رخصتۍ دي او ګڼې کورنۍ په سفر بوختې دي. خبرونه مو واوریدل. د زینو دی خبرونو د تفصیل ترڅنګ به په دې خبرونه کې واوري طالب چارواکی وایي د ایران له سرحدي ځواکونو سره لانجه پای ته رسیدلې ده.
او محترم از ایران کنجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
یونیسف وایي طالبانو خپله هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو ښوونځیو لپاره یې د نجونو د پرانیستلو لپاره کړې وه.
یوه
میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپله هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه.
او ټاکل شوې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه اوکراین ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي د غلنجه پای ته رسیدلی او حالت عادي شوی. طالبانو د ایران سرحدي ځواکونه او ایران بیا طالبان تورن کړي چې د دوی خاورې ته داخل شوي دي. تر دې مخکې هم د دواړو لوریو ترمنځ د لانجو راپورونه ورکړل شوي وو، خو ډېر تفصیل یې له رسنیو سره نه دی شریک شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې سوي ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیساری مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښ شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا څرګنده نه ده چې لانجه څومره وخت دوام وکړ او وروسته دواړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادي راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي د هرات اسلام کلا په سیفری سیمه کې وضعیت عادي سوی او پیټ سوی کړکیچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسیدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده، ظاهرا د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړي هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي.
او محترم از ایران کنجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
ایرانی رسانیو راپور ورکړی چې پرون شنبه تر دې لانجی وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل سو. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی د ایران تسنیم خبری اجنس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلی وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور سول. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول سوي چې د دغسې فعالیتونو مخنیوی دې وسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ټولګیو پر تړل کېدو اندېښنه وښوده. د یونیسف یو مسؤل ویلي طالبانو هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي لا هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا تړل کېدو پرون یکشنبې میاشت پوره شوه، خو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کوم اقدام ونه شو. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ارتباطاتو مشرې سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
One month on since the de facto authorities broke their promise to let
یو میاشت کیږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه. یونیسف سخت اندېښنه لري چې په افغانستان کې یو میلیون جونې هېرې کړای شوي دي. دا په افغانستان کې ماشومانو ته بل ګزار ګڼل کېږي.
بلخوا یونیسف پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې د 14 کلنې ماریا غوښتنه پکې منعکسه شوې ده. ماریا ویلي چې په لسم ټولګي کې وه او تمه یې درلوده چې خپلې پاتې زده کړې پر وخت بشپړې کړي.
دا مو مسلم حق دی چې په پوهې پسې ولاړې سو. خپل زیات دوستان مې لیدلې دي چې په ژور خپګان اخته سوي. ورو ورو موږ هم په دې ستونزه اخته کیږو.
د طالبانو حکومت کسام ژمنه کړې وه چې د تیر اوري یا حمل میاشتې پر درېمه به د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو په دې ورځې خپله پرېکړه بیرته واخیسته او هغه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې یې کولې په ژړا او خفګان کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي له اووم تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه مشورې روانې دي.
اسلامی امارت له دې موضوع نه غافل نه ده، بلکې په دې موضوع کې مسلسل کار کوي. مسله مشورې روانې دي، تفاهمات روان دي، نو ان شاء الله دا موضوع داسې نه ده چې په شا روانه ده، ورځ په ورځ مثبت طرف ته روانه ده او زیاته امیدواري موجوده ده چې ان شاء الله دا موضوع به زر حل سي او په ښه شکل به حل سي.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږ مترو اوریدلای سي.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو په هدف نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي، خو اقتصاد پوهان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات لپاره یو لړ نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي. خلک شکایت کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړېدو سره سره هم د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې نه دي ټیټې شوې. جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه شاوخوا 12 میلیون ډالر په دې خاطر لیلاموي چې په مرسته یې په بازارونو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه ثابته وساتل شي. د دغه بانک ویان صابر مومن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان بانک غواړي چې رمضان د میاشتې په درویشتمه نیټه نن یک شنبه پورز د داوطلبۍ له لارې د اړتیا په صورت کې 12 میلیون امریکایي ډالره لیلام کړي.
د افغانستان بانک په هرو څو ورځو کې په دې بڼه امریکایي ډالر بازار ته باسي چې هم د افغانیو ارزښت ثابت وساتي او هم تر یو حده په بازارونو کې د ضروري موادو بیې ټیټې شي. که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ شوی او پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې و اتیا افغانیو تبادله کېده، خو لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې ټیټې شوې نه دي. د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی رئیس ازرخ حافظي یو حل لار دا ګڼي.
اصلی لاره دغه دی چې زمونږ صادرات د وارداتو په پرتله زیات شي، نو ملي کرنسی په خپل پرته له دا چې دا پیسې تزریق کی او په مصنوعي توګه پورته وساتي خپل ثبات رسیږي. قیمتونه هم دا د اسعارو نرخ پورې اړه لري. کله چې قیمتونه د ملي مارکیټ لوړ شي او ډالر د افغانۍ په مقابل زیات شي، دلته هم قیمتونه لوړیږي، ځکه چې زمونږ ملي تولید ډیر کم دی او زمونږ ملي ضرورتونه زیات دي.
خلکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په وروستیو میاشتو کې او اوس د روژې له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې عادي کسان د ډیرو ساده توکو د رانیولو وس هم نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمیر ولسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا پر 9500 بیوازو او غریبو کورنیو خوراکي توکي وبېشل شول. یاد مواد د کلو پراختیا او بیا رغونې ریاست په همکاري وبېشل شوې دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د ویشل شو خوراکي توکو د نویت او اندازې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د نورستان ولایت مرکز واما ویګل کاندې شبر ګنټل سالي کې نه نیم زره فامیل سره د خوراکي توکو مرسته وشو. په دغه مرسته کې یو نیمه بوجۍ اوړه، شپږ نیم کیلو غوړي او نه نیم کیلو دال، مالګه ورسره څلور نیم کیلو سوپر سیریال او د ماشومانو ککو هم شامل و. یادې مرستې د خوړو نړیوال پروګرام د بهکې مالی ملاتړ د کلیو پراختیا ریاست په همغږي وشل شوې.
خاغلی موحد وای په تیرو جنگونو کې نورستانیان ډېر ځپل شوي او ډیره لمرستو به برخه پاتې شوي. د هغه په خبره چې تر سره شوی مرستې د خلکو اوسنۍ ستونزو ته پوره جواب نشي ویلې، نو ټول مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورستان خلکو سره زیاتې مرستې وکړي. په نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا نږدې 10000 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته تر سره کیږي چې په ټول هیواد کې خلک بیروزګاری او د خوراکي توکو بیو لوړوالی ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د خزینه او نارینه محصلانو لپاره د اونۍ ورځې مشخصه کړې. د پریکړې لمخې په تاق ورځو کې به هلکان او په جفت ورځو کې به نجونې د زده کړو اجازه ولري. د دې ترڅنګ د تحصیل ورځنی وخت دوه برابره زیات شوی دی. زموږ همکار د افغان امریکایي پوهنتون له استاد عبیدالله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا او دې ورته پالیسیانی چې نږدې ورځو کې موږ د امارت اسلامي له طرفه وکړو هڅه کوي چې د افغانستان د ټولنې نه شزي حذف کړي. داسې انعکاس ورکول چې د افغاني فرهنګ یا په اسلامیت کې دا یو اصل ده چې شزه جای ونه لري، دا یو غلط برداشت ده د اسلامي تاریخ او د اسلامي فرهنګ نه. نړیوالې ټولنې ته د افغانستان یو ډیر پسرفته تصویر وړاندې کوي. دا هم یو مهمه نقطه ده چې آیا افغانستان د اقتصادي نگاه نه داسې پالیسیانې زغملی سي کنه. خبره دا ده چې مختلف ورځې طاق او جفت ورځې ټاکل د ښځو او د سړو لپاره په پانتونو کې دا د پانتونو نه د استادانو کار دوه چنده کوي. باید طالبان دا درک کړي چې کوم پالیسیانې تطبیق کېدای شي او کوم نسی کېدلی.
تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د لوړو زده کړو په برخه کې نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته اول پام وسی؟
لوړو زده کړو په برخو کې ټوله اساسي ستونزه د استادانو نشتون ده په افغانستان کې. دغې لپاره یو عاجل حل ضرورت هم شته چې کوم استادان دي هم د هغو معاشونه هم دا پانتونونه نور نه لري، هماغه رقم ته مالي پشتواني نسته. د اقتصادي وضعیت د افغانستان د خرابېدو سره دغه پانتونو باندې اثر ډیر زیات ده، او دوم نگاه نه په مشخص شاګردانو باندې چې اوس نسي کولی خپل فیسونه پوره کړي. مشخصا ښځې شاګردان چې مخکې نه به په دولت کې به کار کوو او په څنګ کې به ماستری یا لسانس درس لوستو او خپل فیسونه به خپل معاشونه ورکولو.
دا ډول محدودیتونه لګول په افغانستان کې د خصوصي او دولتي پانتونونو حالت څه فکر کوي چې کومې خواته بیایي؟
افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخو کې ډیر پرمختګ شوی و، اوس مهم دا ده چې دا هغه دروغجن روایت چې افغانستان کې پانتونه مراکز دی فتنې او د فساد ولو اند دې روایت مقابله او پر خلاف مبارزه پکاره ده. دا روایت دی مشخص افراد او دی طالبانو له طرفه وړاندې کړي وا او په دغه باندې دی خپل دی پخوانی نظام او ټولنې په خلاف دی جنگ استدلال وړاندې کو او دغه واقعیت نه درلوشتو. دا روایت خطرناکه پدې ده چې نن د امارت اسلامي له طرفه سیمه څومره پالیسیان وینو اساسي هم دغه ده چې په پانتونو کې یا په درسي بنسټونو کې علمي بنسټونو کې فساد او اخلاقي او دغه لمنځه بیولو لپاره داسې مختلف پالیسیان وړاندې کی چې هدف اخر دی شزو انزواوی لا ټولنینا او دی افغانستان فرهنګ ته بدلې خاص ورکوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.8 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د ملت غږ په نوم د وی سی مایز رادیو د مسول او خبريال بسم الله وطندوس چې دوه نیمه مخکې هم د طالبانو لورې نیول شوی وو خپلوان وایي چې نو موړی د تیر چهار شنبه ورځ را په دی خو بیا ترې تم شوی دی. دوی دا کوي چې بسم الله وطندوس ته کندهار ولایت د طالبانو د استخباراتو ریاست لورې لغرمی ورسته 3 بجې د خبرو لپاره غوښتل شوی وو او له هغه ورسته په اړه هیڅ خبر نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې د ملت غږ رادیو مشر او خبريال بسم الله وطندوس لته رتلور ورځ را پدې خو ترای تام دی. د خغلی وطندوس او هی مجیب الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیر چار شنبه ماپښین 3 بجې د استخباراتو ریاست لخوا میسج ورته وو چې تاسو راځئ هم د ریاست کې موږ ته خبرې سره کوو. نو کله چې دیور راغلی وو د هغه رئیس خبر د ټلیفون منځ کې دی دا دینې سلرمه نه هیڅ ذره کنه.
د خغلی وطندوس یو بل خپلوان چې د امنیتي ستونزو لامل یې ونه غوښتل په راپور کې نوم ولیکل سي له طالبانو یو غوښتنه وکړه چې هغه د خوشی کړی په کندهار کې د رسنیو د ملاتړ اړوند یوې بلې سرچینې د موضوع د تایید ترڅنګ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وطندوس د راډیو د نشراتو د بیا پیل د جواز د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو ریاست ته غوښتي وو چې په خبره یې له هغه ځای بیرته کورته نه دی ستون سوی. دغې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. له دې سره د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال یار محمد مجروح ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید خبریالانو ته د ستونزو جوړولو پر ځای هغوی ته د اطلاعاتو د لاسرسي زمینه برابره کړي.
د خبریالانو د پاره د لومړی درسنۍ قانون جوړ کړي، د خبریالانو لپاره د کار ساحه وټاکي او د خبریالانو سره د خبریالانو په ژبه خبرې وکړي، د دې پر ځای چې خبریال ووهل سي یا ونیول سي.
بسم الله وطندوس بونه مخکې هم د طالبانو لوري بندي سوی وو خو د کورنۍ د غړو او په کندهار کې د خبريالانو د منځګړیتو په پایله کې بیرته آزاد شو. خو د رادیو نشرات لا هم د طالبانو لوري بندي دا ځل هم د هغه د بندي کېدو لامل مشخص نه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو او د استخباراتو عمومي ریاست ویان مو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړی.
د اوکرين ولسمشر وای ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو یک شنبه کیف ته سفر وکړي. دا سفر داسې محل کېږي چې پر اوکرين د روسي ارغل چې د فبروري میاشتې پر 4 نیټه پیل شوی لا هم دوام لري.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه یو خبری کانفرنس ته وویل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن یک شنبه کیف ته سفر کوي. زيلنسکي خبرلونه ته وویل دای به له دوړو امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، دا د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي ګڼل کېږي چې اوکراین ته په سفر ځي. تر دې مخکې ځینو اروپایي مشرانو د اوکراین جګړه ځپلې پلازمینې کیف ته سفر کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشارونه و چې اوکراین ته خپل یو لوړ رتبه چارواکی ولیږي څو له اوکراین څخه ملاتړ په ډاګه کړي، هغه هم داسې مهال چې د روسیې لخوا ورباندې یرغل سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی زیاته کړه دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو وسلو او مهماتو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د بې دلیلې جګړې په وړاندې ورته اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي تر اوسه امریکایي لوري د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سفر په باب تبصره نه ده کړې. واشنگټن ویلي و چې اوکراین ته د چارواکو پر سفر غور کوي، خو ولسمشر جو بایډن به اوکراین ته خپله سفر ونه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د کتنې غوښتنه وکړه.
زموږ خبرونه دوام لري. د خبرونې په پات شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټو ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجاری په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاش پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټې ته وړل کیږي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. خو خپل د کونړ ځای تجارانو ته د یوې جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې اړوند تر نو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالېږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي د کونړ په هر دره ولسوالۍ کې لسګونو ترکانانو د کونړیو نخترو څخه د دروازو، کړکیو او نورو شیانو جوړولو لپاره کوچنۍ کارخونې جوړې کړي چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمیر کې کاریګر بیروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري، نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لاره پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفور
ځنګلي لرګي چې کوم دي ته ټول لوړ پوره چارواکي وړي، نه غریب قربې نه شوړلې. فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه راباریږي، کله چې فابریکې ته راولسیږي د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي. مونږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسېږو، مونږ ته یو شادار یو دروازه چې را پرې خوستل کیږي په ډیرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چیرته د لرګیو قاچاق او دغه ډول لیږد مخه ونیول شي، نو کې دې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړې شي چې ورسره به دغه ملي شتمنۍ او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې به طالب چارواکي د لرګیو د قاچاق شتون او په فابریکه کې فساد مني، خو دا نه مني چې ګنې مشرانی په کې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده، دغه واقع چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کوم خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشرئ، دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې په الحال کوم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف بند دی، بند وزارت د طرف نه بند دی. دغه نه چې کوم تیار شوی لرګی انتقالېده، دغه دپاره حیات دغه ویډیو جوړول پوره، دغه دپاره د کونړ د ساحې نه د وتلو یو نیمه ګنټه کې به دا وځي چې پوستونو ته خبر ورکول، دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو فساد کاوه، د فساد مخنیول چې وونه په دغه مورد کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسولینو څخه هم نظر تر لاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نشو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسولینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه. چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 40 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متر مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نمونو له کونړه بستل شوی.
میدان وردګو کې لیونۍ سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي دغلته د لیونۍ سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. د امیر روغتیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونۍ سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړل دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو لسوالۍ اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته ویل چې تېره ورځ په چاکو لسوالۍ کې 4 تنه لیونۍ سپي داړلې و.
دا خطرناک خو انسانان خوري دی وژل کېږي. یوا پېښګوري پیدا کېږي نه چې واري کو او هر ځینې په چاکې درې څلور نه پاره خوړلې.
نور علي د میدان اردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه لکور ووزي او خپل چاري مختويسي. د زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نه وخت دغه کوڅه ډب سپی ډلې زبریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونۍ سپیو داړلې دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د شاروالۍ مسولینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان ښار کې ورسته لاغه چې لیونۍ سپیو 45 کسان وداړل، د لیونۍ سپیو د لمنځوړلو سرساسري کمپاین فیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونۍ او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په مخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
د شاتامې سپه هماهنګۍ او د میډیټیزیست او د زراعت سپه هماهنګۍ یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونۍ سپی د شوي دی او خلک یې خوړلې تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیانو خوړلې دي. نو بالاخره موږ د صحتامې په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مخالو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونۍ سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونۍ سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونۍ سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یو ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغه ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغه ته اوریدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوریدا او علامت راتلی شي، خوب به مریض لنه ورځي. مریض لکه کوم یو د بهر نه سونه شور راځي، کوم یو شی چې هغه ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پر راځي نو په هغه باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دیو جن دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیارې کې ساتو، په خاموشه ځی کې ساتو. مریض خوراک نشي کولی، ولې دا هغه ټول دغه فالج وي چې سونه نظام یا ټول متاثر شي، خوراک نشي سکلی او بن نشي کولی او بن نشي سکلی. نو علامت چې کوم ده د اعصابي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلې شي. د ټولو ناول د سنسري سیستم چې کوم دی د اوبو نام یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس په وداړي سمدستي خپل زخم په پاکو اوبو مینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلے دي هغه دې چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي او سره دې په صابون باندې وینځي. هغه دې هغه چې په صابون باندې وینځي نو هغه دې کې چې کوم دی راشي می هغه بره دې سره پاک شي. دویم مرحله کې بدوی خامخا ډاکټر لورزي او د دې کوم واکسین چې کوم دی ARV یا انټی ریبیز واکسین هغه لګیدل ډیر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دن نه دي علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
ساسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څوره اخلو.
سلام علیکم، احمد افغان د هلمند څخه. دغه انتحاري عملی چې کېږي یا دغه چدنې کېږي په تشارونو کې د دغو لپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت پرته اکثره خلک خوشحاله وه چې دلته به امنیت راسي، خو نسبي امنیت راغلی و، خو د اوس ورځ